السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو فدراسیون وایي په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو سیمه ایز خبریال غلام ربانی هدفمند د طالبانو د استخباراتو په توقیف کړی. د دې فدراسیون غړي ضیا بومیا ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې طالبانو په غور کې ښاغلی هدفمند او یو بل سیمه ایز خبریال نیولی و چې هدفمند یې له ځان سره ساتلی او دا بل خبریال یې خوشې کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مرستیالې متا نوټسن د یونامه له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یونامه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی چې میرمن نوټسن دا موضوع پرون د پژواک اجانس یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشاد ټلویزیون او آریانا ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړې ده. د یونامه په وینا په دې کتنه کې له طالبانو وغوښتل شول چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمینې بشکیک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ سیالۍ د راتلونکي یکشنبه په ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونۍ غونډه کې د ناتو سرمنشي جنس سټولټنبرګ وویل اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نښانې نه تر سترګو کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه فشار شوی دی. سټولټنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. تمه ده چې د ناتو د دیرش غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په یوه غونډه کې په بروکسل کې له اوکراین سره په پوځي برخه کې د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي پر اوکراین پرونی لګول شوی په بکنې سره پر روسیې پرونی لګول شوی بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل له دیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او د روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. تر اوږده ځنډ وروسته د القاعده د مشر ایمان الزواهری نوې ویډیوي پیغام خپور شو.
امه واحده تشن عليها
یو متحد امت په څو جبهاتو کې لوی جګړې سره مخامخ ده.
دا سي اندېښنې ښودل شوې چې ممکن دا ډله بیا افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي. آیا همدا ساده؟
اول خدا ده چې تاسو ته معلومه ده چې القاعده د طالبانو سره ډېر قوي فکری او عقیدوي اړیکې لري. طالبان ځان تر اوسه د القاعده پوروړې ګڼي.
یونما د نجونو پر ښوونځیو بندیز تبعیض وباله. د پاکستان ستره محکمه نن بیا د روانو سیاسي تحالاتو په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان روان وضعیت پر افغانستان څه اغیز کولی شي؟
پاکستان په کور دننه بنور مسائل وخت سوی دی. هم د طالبانو د لاړې انزوا باعث کېدلی شي، البته فرصت هم کېدلی شي د طالبانو دپاره.
دویمه نیمایي تاندې څانګې او بشري حقونو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبري ټولګې د سر موضوع ته راځو. د القاعده مشر ایمان الزواهری په یو ویډیوي پیغام کې د نړۍ مسلمانان جګړو ته هڅولې دي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د اسوسییټډ پریس اجانس په وینا د اندېښنه پیدا شوې ده چې دا ډله ممکن بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي. القاعده شل کاله مخکې له افغانستانه هغه بریدونه طرحه کړي وو چې پر نیویارک او واشنگټن وشول. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری ویډیو د لومړي ثبوت په توګه ښودل کیږي چې دی لا هم ژوندی دی. مخکې داسې اوازې وي چې ویل کېدل شاید دی وژل شوی وي. اسوسییټډ پریس اجانس څرګندوي چې دا ویډیو په افغانستان کې د القاعده د موجودیت ویره راپورته کوي او په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې او د واکمنو طالبانو دښمنو په اړه اندېښنې پیدا کوي. تر دې مخکې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د حکومت د لومړۍ دورې له سقوط وروسته از ظواهري دوی نه دی لیدلې. د القاعده شبکې د مشر په نوې ویډیو کې چې د سیشن بی پورس لومړی ځل خپره شوې ده دا نشکاري چې دی چیرته دی، خو له ده سره نږدې یو کلشینکوف ښکاري او لا هم په دې ویډیو کې از ظواهري د اسلامي هیوادو خلک جګړې ته هڅوي. دی وایي یو متحد امت په څو جبهاتو کې له یوې جګړې سره مخامخ دی. دا ظواهري دا ویډیو چې اسوشیټډ پرس اژانس خپره کړې ده پکې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، د طالبان هم نه دی یاد کړی. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې نشته او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. په افغانستان کې د القاعده په تړاو تیره میاشت د امریکا د مرکزي قمانداني مشر جنرال کینټ فرانک مکینزي ویلي وو چې د دې ډلې غړي له طالبانو سره خپلوي لري، چې له دې عمله ګرانه ده چې طالبان له دې ډلې سره هغسې مبارزه وکړي لکه له داعش سره چې یې کوي. جنرال مکینزي دا خبر هم کړی ده چې دوی طالبان له نږدې څاري او ورته ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي.
و موریدل چې تر یو اوږده ځنډ وروسته د القاعده مشر یا ویډیویي پیغام خپور کړی دی. لویدیځو رسنیو ویلي چې له دې سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن دغه شبکه بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په همدې اړه مې کاناډا میشته افغان کارپوه ډاکټر کاظم حزب الله پوښتلی.
زما په فکر سره دا اندېښنه بالکل پر ځای ده په څو دلایلو. اول خدا ده چې تاسو ته معلومه ده چې القاعده د طالبانو سره ډېری قوي فکری او عقیدوي اړیکې لري. دویم دا ده چې طالبان ځان تر اوسه د القاعده پوروړې غني. تاسو وګورئ چې کله د طالبانو تیر حکومت تیر دوره کې سعودي عربستان طالبان په رسمیت پیژندلی وو، ډېرې پیسې ورکولې، ډېر کومکونه ورسره کول، حتی د سعودي د استخباراتو وزیر ترکی الفیصل څو ځله راغی قندهار ته، حتی په یو ځل خو یې 400 ډاټسن هم دوی ته په توفه کې ورکړلې چې د دوی او د القاعده روابط کمزوري کړي، خو هغه په دې ونه توانېدل. امریکا مستقیمه رابطه د ملا عمر سره نیولې و خو نشو کړلې. د دوی اړیکې ډېرې ژورې دي. نو زه فکر نه کوم که دغه اړیکې د دوی قطع شي او دغه خطر موجود دی چې القاعده به بیا په افغانستان.
بله ډاکټر صاحب، دلته دوه خبرې دي. یو دا چې طالبان وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې، البته د طالبانو ویان وایي چې له تیرو شلو کلونو راهیسې الزواهری سره تماس نه دی نیولی او بیخي نه دی خبر چې چیرته دی. اما امریکایي پوځیان بیا وایي چې القاعده لا هم په افغانستان کې ستا او له طالبانو سره اړیکې لري.
زما په فکر سره د طالبانو دا خبره بی اساسه ده. او بل طالبان تاسو ته معلومه ده چې هغوی په عمل کې ثابته کړل چې د دوی خبرې او عمل فرق کوي، دوی دروغ وایي. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم که د دې دا خبره رښتیا وي. ته القاعده سره د دوی مخکې چې ما ذکر وکړو اړیکې ډېرې ژورې دي. او بل تاسو ته معلومه ده چې دا القاعده یوه رادیکاله فکری ډله ده او طالبان هم همدغسې یوه ډله ده. نو د دوی اړیکې ډېرې قوي دي. فکر نه کوم که دا دوی طالبانو د ویان دی د دوی خبرې رښتیا وي.
بلې، دا امریکایي پوځیان دې ته هم پام کوي. وای طالبان د داعش په وړاندې ډېر پریکنده او غوڅ مخالف دریز لري، اما له القاعده سره یو څه نرمښت ښیي. په دې اړه څه نظر لري؟
داعش خو اوسنۍ پدیده ده. البته القاعده خو د طالبانو د اولې دورې د اولې ورځې نه د طالبانو سره ملګري همکار ده ډله ده. نو په دې خاطر د داعش سره د غوی روابط او د القاعده سره روابط بالکل توپیر لري په خپل کې. او بل د ډیر وخت تاسو ته معلومه ده، حتی د القاعده داعش هغه مشر هم د طالبانو په خلاف بیانونه ورکول. او بل د دوی د قدرت په سر باندې د ځمکې په سر باندې هم جنگونه شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا دواړه سره باید جلا شي. طالب او د داعش دښمنۍ هغه د القاعده او د طالب د دښمنۍ یعنی دغه نشي کېدلی دلیل.
بله، کور مودان ډیره ډیره مننه. کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مرستیالې متنوټ سنتر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندیدل تبعیض وباله. تر 200 زیات ورځې وشو چې دا خوندې لا هم باندې. میرمن نور سند اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې د طالبانو د دې پریکړې د منفي پایلو په تړاو خبرې کړي. تفصیل احمد شیبر اوروي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د غبرګون په دوام د یونام مرستیالي ویلي دي چې له تبعیزه د دې ډکې پریکړې اغېزې به د افغانانو په راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخې وي. همداراز به د لوږې پر پراختیا بې اغېزې نه وي. په افغانستان کې د یونام مرستیالي متنوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم وویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چارې هم څرګندې نه دي. دې زیاته کړه چې لوی پریکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه بل ځای د دوی له لوري نیول کیږي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شوې چې درسونو ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بیلابیل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشهې دربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو اوس هم د سیمې او نړۍ پر تودو مسالو تمکیګو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولتنبرګ وویل د اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نښانې نه تر سترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی دی. سټولتنبرګ زیاته کړې د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو شي. تمه ده چې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې له اوکراین سره پر پوځي برخه کې د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. بل لورته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي پر اوکراین پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکي نن یو ویډیوي پیغام کې وویل د ډیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسی بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالی سیستمونو وباسي. بل موضوع په اسلام آباد کې ده. هغه دا چې په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ پنځمه ورځ ده. ولسمشر عارف علوي خبرداری ورکړی دی چې د موقت صدارت لپاره دی اپوزیسیون څوک معرفي کړي. اپوزیسیون بیا انکار کړی دی او د سترې محکمې پریکړې ته انتظار کوي چې ښایي نن اعلان کړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د راپورونو له مخې ښایي نن د پاکستان ستره محکمه د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. ستره محکمه چې له دوشنبې راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوې څېړي پرون وویل چې پنجشنبې ته یې خپله پریکړه وځنډوله. د اپوزیسیون ګوندونو ائتلاف وایي چې د پارلمان ړنګېدل د قانون خلاف عمل دی. د عمران خان د ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علی محمد خان هیله مندی چې د ستری محکمې پریکړه به د دوی په ګټه وي. دی وایي موږ پر خپل ستری محکمې پوره باور لرو. دا تر ټولو ستره قانوني مرجع ده. هیله من یو او که خدای کول پریکړه به د پاکستان د خلکو په خیر وشي. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې ور له مخې انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان ولسمشر مڼې د دې هیواد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې د پارلمان له منحل کېدو وروسته باید په نوي ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د ولسمشر عارف اولوي دفتر له سیاسي ګوندونو غوښتي دي چې د موقت حکومت د صدر اعظمۍ لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. اپوزیسیون په دې برخه کې له همکارۍ ډډه کړې ده. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د پاکستان پخوانی قاضي القضات د صدارت د سرپرستۍ لپاره معرفي کړی دی. د ولسمشر مانی خبرداري ورکړی دی که اپوزیسیون ګوندونه همکاري ونه کړي موقت صدر اعظم به وټاکل شي، خو لا هم مسله د ستري محکمې پریکړې ته ځنډېدلې ده چې څنګه پریکړه کوي.
اوریدونکو وامه ریدل چې په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ پنځمه ورځ د ولسمشر عارف علوي خبرداري ورکړی دی چې د موقت صدارت لپاره د اپوزیسیون یو څوک ورته معرفي کړي. اپوزیسیون له دې کاره انکار کړی دی. له دې وړاندې ویل شوي چې په پاکستان کې باید له وخته مخکې انتخابات وشي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان چارې د سرپرست صدراعظم عمران خان لخوا مخته وړل کیږي. دغسې سیاسي وضعیت او په یوه ډول د واک او سیاسي نظام تشه پر افغانستان څه اغیز کولی شي؟ همدا پوښتنې د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال ځواب کړی دی.
فکر کوم بالی او په پاکستان کې اوسنۍ سیاسي تشه دی او ملکی حکومت د پاره چې رامنځته شوي ده، او ترڅنګ یې د پاکستان د استخباراتو او د پاوز د بلې برخې، یعنی د پاکستان د پاوز د مشر لوی درستیز او د استخباراتو د مشر ترمنځ د ټکرونو چې کوم خبرونه لیدل کېږي، کوم راپورونه راغلي، طبی په افغانستان باندې تاثیر لري. او فکر کوم په دغه سی یو وضعیت کې په افغانستان کې په د طالبانو لپاره چې پاکستان ورته یو نوی لابي کوله د رسمیت پیژندنې په برخه کې، غوښتل دنیا سره طالبان د دنیا سره ډېر انګیج کړي، ډېرې ورسره اړیکې پراخېستي. پاکستان په کور دننه په نورو مسایلو اخته شوی دی. هم د طالبانو د لا ډېرې انزوا باعث کېدلی شي، او البته فرصت هم کېدلی شي د طالبانو لپاره.
مثبت تاثیرات یې څه دي؟ منفي ته به بیا راشو.
زه فکر کوم مثبت تاثیر دا کېدلی شي پاکستان په کور دننه باندې. تاسو لیدل چې شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وو، هغه به د افغانستان په نیابت باندې د نړیوالو سره خبرې کولې. دغه تشه فعلاً هلته احساسیږي، او له دغه فرصت نه طالبان کولی شي که وغواړي، البته دا اراده موجوده وي، له دغه فرصت نه استفاده وکړي، دوی مستقیما د دنیا سره د ډایلاګ ته لاړ شي، خبرو ته لاړ شي، او د پاکستان د دوی په نیابت باندې خبرې ونه کړي، او خپلې اړیکې تناسب د خپلواکۍ خواته ویسي. زه فکر کوم دا بهترین وخت دی، ځکه هلته چې دي هغوی په خپل غم باندې اخته دي، او کابو درې میاشتې به پاکستان ممکن منتخب حکومت ونه لري، ځکه که انتخابات کېږي هغه به درې نوي میاشتې وخت نیسي. په دغسې یو حالت کې دوی کولی شي اړیکې خپلې ډایرک کړي د دنیا سره، او د هغه تورونه چې دوی هم فکر کوم تر ډېره حده پورې راپورونه اخلي، طالبان هم خوښ نه وو تر ډېره ځایه پورې چې د دوی په نیابت د شاه محمود قریشي خبرې وکړي. په دې اراده موجوده ده هغه وخت دی چې دوی دنیا سره خپلې اړیکې مستقیمې کړي، او د هغه شرطونه د دنیا غوښتنې هغه ته غوږ ونیسي، افغانستان د دغه انزوانه وباسي.
ننګل صاحب، که چېرته منفي اغیزو ته راشو، منفي اغیز به څه؟
اقتصادي چالش سره پاکستان مخ دی. تاسو به نن راپور لیدلی شاوخوا شپږ میلیارد ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته ورکول، هغه د سیاسي تاوتریخوالي د قانوني تشې له امله چې دی هغه ودرېدل. د پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب شو، نور هم د پاکستان د خراب اقتصادي د بحران سره مخامخ کېږي. په پاکستان کې چې کله اقتصادي بحران زیاتېږي، طبعاً په افغانستان باندې تاثیر لري، یعنی په افغانستان کې هم اقتصادي چالش زیاتېدلی شي.
د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال وو چې د پاکستان پر وروستیو سیاسي تحولاتو او د افغانستان پر روان وضعیت د هغه پر احتمالي اغیزو خبرې کولې. په پاکستان کې له تیرو پنځو ورځو راهیسې د واک تشه رامنځته شوې ده. د پاکستان چارې د صدراعظم عمران خان لخوا د سرپرست صدراعظم په توګه مخته وړل کیږي. ټاکل شوی چې ستره محکمه نن د دغه سیاسي وضعیت په اړه وروستۍ پریکړه واوروي. ستره محکمه له تیرې دوشنبه راهیسې هر ورځ غونډې دایروي، خو غونډې بې نتیجې یا بې پایلې پای ته رسیږي. د طالبانو حکومت هم په پاکستان کې د سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه غبرګون ښودلی دی، او ویلي دي چې په پاکستان کې سیاسي بدلونونه د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده او له افغانستان سره کومه اړیکه نه لري. دوی وایي په دې سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوې ځانګړې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوریدونکو، وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او بشري حقونه، هیله ده چې د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. زه اته نیمې بجې بیرته راستنېږم. اوس مایک خپل همکار نوریاس نوري ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه ته منځنوري اس نوري هر کله کوم په ننګرهار او کندهار کې صنعتکارانو او سوداګرو د فعالیتونو او د کاروبار په وړاندې د پرتو ستونزو په باب راپورونه لرو ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالرو په ارزښت 148,000 ټنه وچ او تازه میوه او نباتات صادر شوي دي. د دې ولایت سوداګر بیا په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسته بندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې یادوي چې لا هم نه دي هوارې شوي. نور په دې رپورټ کې
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچې میوه بهر ته د لیشت په موخه بسته بندي کیږي. د چارې 15,000 کسانو ته د کار زمينه هم برابره کړې. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 138,000 ټنه بیلابیل توکي به هرته صادر سوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سوو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګه طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 370 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 1,03,365 ټنه دي چې په دې کې 15,603 ټنه معدنیات دي په اصطلاح، او باقي منده 1,02,503 وچ میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېره حصه یې هندوستان ته تللې. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بستهبندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د کندهار دوه تنه سوداګر قاري ګل محمد او عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې پر سوداګرۍ منفي اغېز کړي او د صادراتو په برخه کې ستونزې پیښې کړي.
چې موږ بانکونه بند شول نو موږ ته پیسې پر وخت نه راورسېدلې. یا موږ درېم ادرس کې چې درېم ادرس موږ ته پیسې څه په تکلیف وي، او زموږ تجاران هندوستان ته تګ را تګ دغه ویزه زموږ بندې دي، دا نشي کولای. بیا زموږ سره نړیوال غواړي چې تاسې په امیګریشن لابراتوار میوه باید تاسې داسې جوړه کړي، سټنډر بندې پر معیار بندې. هغه موږ عمارتونه دا صلاحیت اوس نه لري، او موږ تجاران هم نشو کولای چې په خپل سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا وو چې بانکونه بند شول. بانکي سیستم چې د مینځو لاړې او دروازه موږ ته په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې. یعنی هغه ټیټیان چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلی سي، نه استولی سي د یو هیواد څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت د صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادراتو پر مخ تلل کیږي. یو بل سوداګر خلیل احمد وایي اوسنۍ حکومت یې په یاده برخه کې ستونزې دایمي هوارې کړي تر څو د میوو د حاصلاتو په برخه کې له ستونزو سره مخ نسي.
عمده مشکل مو دا دی چې هر وخت لارې بندي. د لارې مشکل یو داسې مشکل دی چې زموږ میوه سره په سره د خطر سره مخامخ کوي. اوس ډېر وخت موږ مالونه رانیولي، خریداري مو کړي، پروسس مو کړي، هغه د لارې د بندېدو په خطر باندې په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو زموږ سره پراتی. چې د لارې مشکل یو ډېر عمده مشکل دی د ټولو تجارانو لپاره غټه ستونزه ده. کوم مملکتونه چې زموږ سره په سرحداتو باندې پراتی دي، دولت باید د هغو سره ښې اړیکې وپالي تر څو تجارانو ته ستونزې جوړې نه شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي که اوسنۍ حکومت د سوداګرۍ او صادراتو په برخه کې ستونزې حل کړي، د صادراتو کچه به تر دې نوره هم لوړه سي.
په ننګرهار کې بیا صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بازار بهرنیو توکو نیولی چې دې چارې د دوی پر تولیداتو منفي اغېز کړی دی. نور حالې په دې راپور کې
سره له دې چې د ورځني استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدېږي، خو بیا هم خلک پر وطني تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسؤلینو غواړي چې تولیداتو ته یې بازار پیدا کړي، او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنیو تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې درخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري، لخلکو غواړي چې د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو نساجي فابریکه لرو. وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ غواړو چې دغه خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجي شامپوګانو نه ډېر بخې، دغې نه به اعلی، او موږ د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دغه د افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافي برېښنا نشوالی هم د دوی له سترو ستونزو څخه یوه ده. په ننګرهار کې د صنایعو او معدن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی یې د هوارولو ژمنې کړې دي.
اکثریت فابریکه داران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي. نو موږ غواړو چې دغه فابریکه دارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي. وزارت تجارت سره هم خبره کړې چې دوی دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابرې کړو.
په تېرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و، چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی و، خو په ایسار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله په کې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوې او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1040. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ. او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرېښي دي.
زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. نیته د مبارک روژې میاشت هم د ښه مجاهدین وروڼو د تاسو ستاسې د بچي اته میاشتې پر پوره کېدو دي. په دوه اتو میاشتو کې تاسو ته شل بستې دوه دېرش میلیونه ډالر راغلي دي. نور ګمرکات و یا نور عایدات مو لکه تېرې چې ترلاسه کړي مو دي. ولې مو د دې خوارې طبقې مایبینو ماشینه پر درېمه یا پر څلورمه ورته وزرم هر روژه د الله په خاطر دا الله په روی باندې کپه دې کوم مسلمانان یو ستزان ته بریان واز د دې خوار یو غرض ته به کې حق حقوق پر وخت پر ورسوي په دې فرض روزه کې
تنه هر ورځ په هر وساره نه د مې سټه سپریده ما درغون خبرې کوم چې راشي دا الله تو ګورې د ترشن ور کوي. نن راشي سبا راشي تو ګو ته چریږي تو ګو ته جاري. طالبان رتی خپل خلک نه نباتي، انجینر خپل خلک نه نباتي. دې چا غمون چوک نه خوري روجا دا سبا راشي بل سبا راشي خلک کوي نه لري. طالبان مشران نه مده خواسته چې دې غام دی وخري. بالکل داسې بې نظمي راوړې چې چا خپل یعنی نه باسي، انجینر خپل نه باسي، طالبان خپل نه باسي، هم خالق پاتې وي. خدای دې پاره رسول دې پاره دې غام وخري. مننه
ازادي راډیو ته سلامونه کوم د هلمند څخه. په دې خوښمې سره مې خبر ترلاسه کړ چې د ډبډیچو دیو موسسو ول څو زره کوروته مو کومه کور کړې دي. خو متاسفانه د هلمند په ولایت کې یو سلواتیا مامورین او ملازمین دي، یو سلواتیا مشرتوج دي، یو سلواتیا خو دي یو څه نه دي ورکړي. نو زه نه پوهېږم چې په څو هغه سرګي سره په میډیا کې دغه غږ وایي او چې کومه کې کړی دي. دغه تاریخ والا سره وایي چې هغه زما شناختم په کښې کې دي چې د غمبار څه نه درلودل. د هغو سره یې ډېر کومک وکړي نو غمبار مبار یې فرانی له تاریخ یې خدای ورسم کړه.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ:
00420221123248.
زنوریاس نوری لتاسو اجازه وړم خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شئ.
اوریدونکو بیا هم خراغ لای د سهار اتنیمی بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرام لرو، خو راځئ چې اوس لنډ خبرونه واورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیالې متن نوټسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یوناما په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې میرمن نوټسن دا موضوع پرون د پژواک اژانس یک تلویزیون، تلو تلویزیون، شمشاد تلویزیون او آریانا تلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړې ده. د یوناما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو وغوښتل شول چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي چې د خبریالانو د کار خنډ کیږي نه، خو یو شمېر خبریالان شکایت لري چې طالبانو پر دوی ډیر بندیزونه لګولی دي. په همدې حال کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو فدراسیون وایي په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو سیمه ایز خبریال غلام ربانی هدفمند د طالبانو د استخباراتو په توقیف کې دی. د دې فدراسیون غړي ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په غور کې ښاغلی هدفمند او یو بل سیمه ایز خبریال نیولی و چې هدفمند یې ځان سره ساتلی او دا بل خبریال یې خوشی کړی. بومیا زیاته کړه چې هڅه یې کړې له طالبانو پوښتنه وکړي چې ښاغلی هدفمند یې په څه تور نیولی، خو طالبانو تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ مسابقه د راتلونکي یک شنبه په ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونۍ غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل له اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نه ترسترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی دی. سټولټنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو اوسي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له ډیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسی بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالی سیستمونو وباسي. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه اول ولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ، د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم له ژمنې سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام له یاده ما باسئ.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوزه په دامه خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو، وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړې چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي و ما مهي ښځم وهي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
آیا ځینې نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي به د دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو په خپل دلي سیاحت ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه به دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید وي. دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه څومره اوس هر څه واشه ته بې فایدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، ماش یا هم کوم بل عاید نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له یوې خوا بېوزلۍ او بېوسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینهو تند او تیز چلند ځینې میرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په میرمنې او ماشومان ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه یي، هغه بیا ورځې واخ بس ماشومان هم وي ښځم وي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته بده خبره ده. کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې، ما مهي ښځم وهي چې ډېر پورته په کار سي بیا م وهي ډېر دا لکه اعصاب یې سخراپ وي بیا م وهي م و ما سره نه پیسې شته ده. تاسې ما نه کته وایي هغه غواړي دانه او کرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه را باندې کوي دي لاس مالې بار مالې اعصاب م خراب شوي دي موږ باندې وارونه چشته کوي.
وایي د بیرون غم به کور ته یوسي د کور بچیرې یوسي. که نارینه په کور کې د ناستي پر وخت میرمنو ته سپکې سپورې وایي، ماشومان وهي او ډبوي، نو خپله هم آرام زړه او خوښ نشي اوسېدلی. د کابل اوسېدونکی جمال که څه هم موټر چلوي، دا چې د پخوا په څېر ګټه نشي کولی، قصدې په کور کې له ښځې او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبعا په اصاب خو بوج راولي او دغسې بې پیسګیم ده، نو طبعا په اجتماع کې سړی فکر و چرت خرابیږي. طبعا کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي، هسې فکر و چرت دا کوي چې تاواني سوم یا قرضدار سوم د پرزپرو شو، یا مثلا د ټانګ تیل والا قرضدار شوم، یا مثلا خو خامخا دغسې خشونت ته مخه کوي. هر انسان لمانه نیولې تر نورو پورې کنه، نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړې ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایط کې خامخا سړی نه اشتباه کیږي، لاس جکسه وره نه بالکل ول نه، دا اعصاب نو خامخا خراب دي. طبعا لغله مونږ نه خپې، مونږ له هغه خپې ذاتی. نو دغه سی اوقات تلخی دا په کور کې هم وایي چې کار نسته ده، بار نسته ده، دغه سی په ټپه ولاړ ده، یو روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په ځورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند په هکله وایي.
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت را درولم چې دا ول نه، سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې نو کنټرول اکثره ځایونو کې شته داسې، ولا بیکاري د اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو به خپل دلي سیاحت ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه به دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید وي. دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه څومره اوس هر څه واشه ته کوم بې فایدې ده. صحیح ده، که مور ده که خور ده حتی که ګاونډیان دي پردي خلک نه، دا د مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه ډېر نورمال په خوشحالۍ، ځکه هغه انسان به ډېر په بل لږ وضعیت کې. نو که ته چیرې ورسره نورمال لر شاید هغه خوشحاله سي، خو ځینه ورسره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې. په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي چې مونږ به ته یو شاباسی هم باید ورکړو. وظیفې خو د لاسه ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي، د کور چارې ورپسر، نو باید یو شاباسی ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیغام دسي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره ستاسو حق لري، هغه هم حق لري خو سره په صحیح رویه لړ شي، وطن نه دا به جوړیږي ورسته ان شاء الله. ټول خلک وظیفه دي خو دي، ما وظیفه ټول سروې کړې درس می چکړي د ټول دنای مونږ دی وخت کې او بل مونږ و دا غو سره وطن نه جوړیږي. ډیر خسته چلن باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډېرو ښځو هم په بېلابېلو ادارو کې کار کاوه خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینهو په څېر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ 30 کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړي وایي چې میړه آیسکریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیسکریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه مې راسره ښه ده، څه نه راته وایي؟ هېڅ هم راته نه وایي. شکر ده تاسو بیخي راسره جنګ نه ده کړی. او بله، مغه ده غریبي ده، غریبي زه بیا وسیم داسې د آیسکریمان ګرځي، یو شی هم نه کوي، نور کار آیسکریمان هم نشته ده. خو خلاص اوس یې زه کرار کال کې ناست یم، چای او ډوډۍ، نور څه شی؟ کله چای سي، کله ډوډۍ سي، دغه سره کوم نور څه شی نه ول.
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کوي؟
وستا خو کله یو کله نه، خدا کا
کله چې پیسې پیدا نه کړه اعصاب ډېر بیرون خرابي، چې کور ته راشي بیا ته فقر کیږي.
کار کیږي سو هغه سستړی خود په کار کیږي، او کني نه سونه وای
څه درته وای چې فقر سي؟
ها کنځه راته نه کوي، نه سواله کرا ته ویل سرته وایم.
وحیدی
نه وار نه درمه نکړي، خپل زړه تیری ځان باندې سونه وای راته
نیستی غریبی.
و ما خپل غریبی زاړي نور سونه وای.
د اکثر افغانانو دین اسلام دی، او ډیر افغانان په دې باور دي چې که د اسلام دین په رښتینی بڼه عملي شي نو ښځو ته یې ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی، هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامتی نه وي، لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي،
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي، یعنی حقوق او واجب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونو کې ډیر بد رویه کوي، نقصان په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي او بدخلقی کوي، دا بدخلقی اسلام نه مني، بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دي یو بل سره برخورد وکړي، او داسې برخورد وکړي چې هغه شان دي یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف، الله وایي معاشرت په نیکه وجه سره تاسو یو ښځو سره وکوي، او د الله امانت دي ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دي تاسو سره، او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت مه هغه کوئ، مزایې کوي. نو په لمدي وجه نه لازم ده په نارینه او په ښځینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له تاوتریخوالي نه، کورنۍ تاوتریخوالي نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي، که ښځینه وکړي، هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده، او تقریبا خلک بې برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه بیدای په میرمنو، په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي، او یو ډول بې برخلیک دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی، او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي، او نه دی اندېښنه لري چې د دوی برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بیدایی.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول، او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي، ورته پام وکړي، هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډېر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي.
یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالي نه هیڅ نه حاصلیږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلی. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوئ، له خپلو تجربو راته ووایئ چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخا د هر عادی افغان په څیر زما په کاروبار کې هم بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي، ډیر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیر مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کی. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211401. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چلئ.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول بروغ او جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږیږو. دا چې په دولت باندې د ملت حق څه دی، په دې باندې بحث کوو. په بحث کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري. البته کاوریدونکو ته واضح کړئ خبروي.
سلامونه وی کی هلی د ملت حق هغه حق حقوق دی، د ژوند حق لري، د سوکالی حق لري، د شتمنۍ حق لري، د دې حق لري چې خپل ځان ته د استوګنځای غوره کی، شغل او کار ځان ته غوره کی، او نور څه دولتي خدمات لکه معرفت او صحت او تعلیم او تربه او اوبه او برق انکشافی برخی دی چه دولت به دغسی متدقه که این دقیقه باید ازادی سلب نشی در شریعت بچه
کرد. افغان صاحب، پا کمو مواردو که او در کمو دلائل لمخه از این وقت در ملت حق البته نقص کیگی؟
یو خوب بحرانی حالتونه دی پا قبنه ببست نکو پا یو سوکال جون که تنها یوازی یوازی مستبد نظامونه دی، مثلا فاسد نظامونه دی، ظالم نظامونه دی چې د اتباع و حقوق نقص کی، او هغه نظامونه چې عدالت ولری پینه مچې د چا حقوق به نقص کیږي. دا په هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دی. خو بهتره دا چې موږ یو عادله نه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره مسئله باید مقابل کې ودرېږي، او د یو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباعو حقوق، د وګړو حقوق، د اقوامو، د سیمو، د ولایاتو نه تا حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي، او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټوله نړۍ د ملل متحد غړې ده، او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه نظامونه دې ته دغه کې متعهد کوي. د میثاقونه دي بین المللي، د بشر د حقوقو میثاق، د ښځو، د نورو مواردو کې، او دا نننۍ ستونزه هم د زموږ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضي قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متعهده ده، د بشر حقوق او د اتباعو حقوق دي، هغوی په هکله باندې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم که موږ اسلام په واقعي شکل باندې او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلی شي، انشاءالله دا ستونزې به نه وي. چون موږ ډېرې ستونزې چې لګالل دي هغه هم د تبعیض او د عصبیت له کبله لیدلي دي، او هغه ډېری مشکلې هم همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو، یو ملت شو. نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوقو پلي شي، او موږ یو روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی که نه ده شوی؟
دقیقا رعایت شوی دی. موږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباعو د حقوقو وجایدو په برخه کې، مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي، د اتباعو هم پکې معلوم دي، د حریم د خلکو محفوظ ده، حق به تعلیم لري، حق به ژوند لري، حق به استوګنځي د انتخاب لري، حق به کار لري، حق به تحصیل لري، دا یې حقوق دي. او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي، چې هلته په نورو قوانینو کې، مدني قوانینو کې هم د اتباعو حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده. که د اساسي قانون پرتله کو، موږ اساسي قانون د ټولو نه غني او غښتلی ده په دې اکله باندې، افسوس چې پلی نه شو.
کورودان افغان صاحب، د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي؟
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده دا باید نقص نه کړي. هر هغه چې حق ده هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي، د استخدام و نیولې ته ټول خدمات لکه صحت، تعلیم، تربیه، صحي مسائل ټول سیمو ته باید په یو ډنګ باندې هر ځای کې د بودیجې د ویش په هکله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي، او د خلکو آزادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي. دا د دولت حقونه دي، او داسې نور چې هغه باید کما حقوق رعایت کړي. که چیرې یو وړ خې دغه شو، دا معنی چې یا پکې تبعیض ده، یا پکې یو بل ستونزه ده، یا پکې بې توجهي ده، چې دا ډېر غښتلي نظامونه بې عدالتي یعنی او د حقوق د اتباعو د حقوق د نه رعایت کول له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کیږي، نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چپتیا حل لار نه ده. د هر وګړی، هر تبا باید خپل د حقوق دفاع په دوی باندې شرعاً واجب ده. حتی که څوک د چپ حریم باندې ننوځي هغه قتل واجب کیږي، هغه باید د خپل د حقوقو نه، د خپل حریم نه باید دفاع وکړي. نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د څوک کور ته ننوځي او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا ته برید پرې وکړه که هغه مړ شو ته پکې مجرم نه یې، دا مانا چې ته مرګ سرحد پورې هم باید د بې عدالتۍ په مقابل کې سړی ودرېږي. د مختلفو لارو چارو نه، د قانوني او اصولي لارو چارو نه، او د خپل غږ باید پورته کړي تر هغو چې عدالت په ټولنه کې تامین شي.
افغان صاحب، په اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت د حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې وویلې، دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده، او روسیې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي. پې پدې اکل باندې واضح نشي په سلاو کتابونه شته چې د حقوق او د واجب د اتباعو د نظام او د الله د گاونډي تر گاونډي دا حقوق دي. نو په اساس د دې او په نظامونو کې په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې خورا زیات دې موارد ته اشاره شوې ده. تنا څه شی چې ډېر محسوس کېږي او اړین دي هغه پلي کول دي چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چې کما حقه هغه پلي کړي او هر څوک دولتی ادارې ته ورځي احساس وکړي چې زه هغه اصلي مرجع ته راغلی یم. داسې احساسونه کړي چې تاجک ورشي پښتانه ته احساس وکړي زه یو پښتانه ته تللی یم یا پښتون یو ازبک کرور ته دفتر ته ورشي داسې احساس وکړي چې زه ازبک ته وړلی یم. تر هل چې هغه نظام ده او هغه د نظام چارواکي دي او هغوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي او د قومونو ورونو خپلو خپلوانو ترمنځ باید هیڅ تبعیض دغه نه کړي عملی نه کړي.
افغان صاحب تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په یوې ټولنه کې د ملت حق ناقص نه شي؟ ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام ته زما پیشنهاد ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوع تعبیض ته لمن ونه وهي، برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې رایه کړي او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو اعطاو ته ورکړي دي دا باید رعایت کړي او د دې باید پالوی وکړي، دا باید تطبیق کړي، عملي کړي، تر څو موږ د پخوا نسلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زموږ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب، کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لور سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزاد باندې دا زړه درزاد باندې دا شپې ته پناوړ ماش په چوپا هل چوپا دا زمانه دا لور دې تخت چلا شور ډګستا باندې دا اے هستا باندې دا شپې ته پناوړ ماش په چوپا هل چوپا دا زمانه دا گور مائے نکی زاتا
زفکی وینم تا کرد زای زای منظر جلانا.